سعودي عربستان د تروريزم په وړاندې مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو یو نوی پوځي ائتلاف ایجاد کړ. افغانستان هم هغه هیواد بلل شوی چې دغه ائتلاف به پکې عملیات کوي. خو د افغانستان د حکومتي ویان ویل چې له افغانستان سره په دې ائتلاف کې د غړیتوب مسله مطرح شوې، خو په دې اړه چې آیا دا هیواد د دې ائتلاف غړی شي که نه بحث کیږي. د خبري ساعت مو زنوري اس نوري هر کله کوم د غراز د تروريزم په وړاندې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نوي پوځي ائتلاف موضوع تیرو او د هغه موضوع چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې نن په وینا کې ډیره راپورته کړه. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دلته په سټډیو کې را سره دی. مراد صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه کوم دي؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د نړۍ مهم خبر خو همدغه د سعودي لخوا د یو نوي ائتلاف چې تروريزم پر ضد مبارزه کوي دا خبر دی. او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د یو روسي مقاماتو سره د سوریه او د اوکراین په مسایلو خبرې کوي.
بله مراد، تاسو را سره اوسئ. خو لومړی به نجه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د انتقالي عدالت د همغږي ډله په افغانستان کې د جنګي جرمونو د قضایو سیړنو ته د نړیوالې محکمې د مداخلې غوښتنه کوي. د افغانستان د شفافیت د سار اداره خبرداري ورکوي چې د افغانستان قانونه د سیاسي چور او تالان له خطر سره مخامخ دي. او د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش یو شمیر کارکوونکي د دغو تذکرو د ویش لړۍ د پیل غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د انتقالي عدالت د همغږي ډله وایي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د قضایو سیړنو ته باید د جزا نړیواله محکمه مداخله وکړي. د دې ډلې یو غړي محمد اشرف بختیاري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو سو باندې 12 کلونو کې په افغانستان کې 112 جنګي جرمونه ثبت شوي چې سیړنو ته یې باید نړیواله محکمه راودنګي. نوموړي وویل چې اړتیا د افغان حکومت د دغه محکمې د فعالیت لپاره په افغانستان کې
تمام نهادهایی که به نحو از آنها در راستای مستند
کوم سازمانونه چې په افغانستان کې د جنگی جرایم او بشری وضعیت په اړه کار کوي دوی مستندونه جوړ کړي. موږ په هیواد کې د نړیوالې جزایی محکمې استازیتوب مهم ګڼو ځکه چې د دوی حضور د دې سبب کیږي چې دغه اسناد او مدارک د دوی په اختیار کې ورکړل شي.
افغانستان په 2003 میلادي کال کې د نړیوالې جزایی محکمې عضویت ترلاسه کړ چې له مخې دغه محکمه ژمنه ده چې د هیواد د محاکمو لخوا بشري قضایو ته د نه رسیدګۍ په صورت کې مداخله وکړي. د افغانستان د شفافیت د سارنې اداره وایي چې د افغانستان قانونه د سیاسي چور او تالان له لوی خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې یوه څیړنه چې د افغانستان په 50 کلونو کې د افغانستان په 50 بیلابیلو برخو کې ترسره کړي ښیي چې د قانون اوایت تر ډیره د حکومت پر ځای د لوړپوړو دولتي چارواکو شخصي جیبونو ته ځي. دوی وایي چې د قانون د استخراج، د قراردادونو د ورکړې او د حکومت د سارنې په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې دا تړونونه د پخواني حکومت په وخت کې ترسره شوي او د څیړنو په اساس دوی د ځینو کارونه هم ځنډولې دي. د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش یو شمیر کارکوونکي له افغان حکومت غوړي چې څو د دغو تذکرو د ویش په وړاندې پراته سیاسي خنډونه او د تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د دې ادارې کارکوونکو نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې د حکومت نه پاملرنې له امله نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې پرې بندې کړي او د رواني قوس میاشتې په پای کې د دې ادارې شاوخوا 900 کارکوونکي بې دندې شي بل دند نه لاس واخلي. د الکترونیکی تذکرو یو کارکونکي ولی خان کارن په دې غونډه کې په دې اړه خبري اعلان ته ویل
تقریبا 2000 زیات کارمندان الکترونیکی تذکری روزی لیدی په دوی باندې مصرف شوی ده. کچېره دغه کارمندان هم دسی به سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته جواب ورکول کیږي نو په خپل دا یو لوی زیاده د دولت لپاره
حسم وکړه چې په دې اړه د حکومت غبرګون راوخلو خو څوک خبرې کول ته حاضر نشول. ټاکل شوی و چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پر روان المریز کال کې پیل شي. دا و د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه ل رضوان مراد خوري.
سعودي عربستان نن د څلور ډیر شو هیوادونو په ګډون د هغه اعتراف جوړیدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده. د سعودي دولتي خبري آشاند سپان نن په یو بیان کې د هغو هیوادونو نمونه یاد کړل چې وایي د تروریزم پر ضد به ګډ عملیات کوي. په دې اعتلاف کې قرارګاه به پر یاس کوي او له هغه ځای به د تروریزم ضد عملیات تنظیمیږي. په دې فهرست کې د مصر، قطر او متحده عربي اماراتو په ګډون څو عربي هیوادونه او نور اسلامي هیوادونه لکه ترکیه، مالیزیا او پاکستان او همدارس د خلیج او افریقا څو هیوادونه یاد شوي دي. بیان زیاتوي چې یاد شوي سولیس هیوادونه او نړیوالې موسسې به د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره له نړیوالو هڅو د ملاتړ په مقصد خپل اقدامات همغږي کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ کړي. د سعودي د شیعه سیال ایران نوم په دې فهرست کې نشته. د سعودي دفاع وزیر محمد بن سلمان نن ناسا په یو خبری کانفرنس کې څرګند شو ویل چې دا ائتلاف په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات هم غږی کړی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د یمن د جګړې د پاتره سولو په هدف د سولې خبرې اترې نن په سویس کې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې خبرو دمخه په یمن کې نن اوربند هم ټینګ شو. د ملګرو ملتونو یو ویان احمد فوزي ویل د دې خبرو اترو هدف د یمن شخړې ته د یو دوامدار حل موندل دي. دا خبرې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ترسره کیږي د سویس په یو نامعلوم ځای کې روانې دي. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف حوثي شیعه وسلوال پر شا وتنبول او د عبدالربو منصور هادي حکومت یې بیا برحاله کړ. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي ایران په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره له حوثي وسلوالو پوځي او مالی ملاتړ کوي. د یمن په نهه میاشتنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 15,800 کسان وشل شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې او د اوکراین پر مسئلو خبرې پیل کړې. جان کری او سرګی لافروف د سوریې د کورنۍ جګړې د پاتې رسولو پر لارو چارو او د اوکراین د سولې د پلان د عملي کولو پر موضوع خبرې وکړې. لافروف سره تر کتنې مخکې جان کری په مسکو کې خبرې اعلانو ته ویل:
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
د وی زنن سهار سترګې پلارم چې وټوانی ګورښتنی پرمختګ ولرو. زه فکر کوم نړۍ بل دې ګټه پورته کړی چې ځواکمن قوتونه چلی او بل سره اوګو تاریخ لري، ګډ دریسته درسېدو توان لري او نن زه هیله مندم چې یو ګډ دریسته ورسیګو. ټاکل شوی دی چې جان کری د ورځې په اوږدو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه په نیویارک کې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو دریم پړاو هم پیل شي. او له خبريالانو څخه دفاع نړیواله کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبريالان زندانی شوي دي. خدا کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې بیا د تیرو دوه کلونو په مقایسه د خبريالانو د زندانی کولو لړۍ یو څه کم شوې ده.
له اسدی رادیو نه مو د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه یو لاسټي تمن فدوه، اسمان شین. کندهار هم اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 14 ټیټه صفر. مزار شریف د تودوخی لوړ درجه 11 ټیټه سلور، اسمان زای زیبریز. هرات اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 12 ټیټه 2. جلال آباد د تودوخی لوړ درجه 13 ټیټه 3، اسمان شین. گردیز هم اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 10 ټیټه منفی 15. او په پای کې بامیان د تودوخی لوړ درجه 10 تیتا منفیات اسمان شین خودل شویده.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې د امن امیرزی په تخنیکی همکاري زنوري اسنوري وړاندې کوم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه اوریدل شي. سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو یو نوی پوځي ائتلاف ایجاد کړ. افغانستان هم هغه هیواد بلل شوی چې دغه ائتلاف به پکې عملیات کوي. خو د افغانستان حکومت یو ویاند ویل چې افغانستان سره په دغه ائتلاف کې د غړیتوب مسله مطرح شوې، خو په دې اړه چې آیا دغه هیواد د دې ائتلاف غړی شي بحث ته اړتیا شته.
افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده، اما د افغانستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه هیڅ راستې کړې نه ده.
دغه ائتلاف په اسلامي هیوادونو کې د تروریزم په وړاندې چې افغانستان هم له کلونو ورسره مخامخ دی د مبارزې د ګړندې کولو په هدف جوړ شوی. تروریزم هم هغه مسله وه چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته په وینا او د دې سازمان له ګډونوالو سره په جلا غونډو کې ډېره مطرح کړه. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو د مشرانو جرګې په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړه.
مسئله عضویت افغانستان به کنفرانس مهم منطقه‌ای شانگهای است که به لابی لازم صورت بگیره تا افغانستان پذیرفته شود.
تحلیل راپور که اوری چه ده اسلامی دولت دلی یا داعش دی ایدئولوژی ده شکست لپاره چه کول پکار دی؟ ده غرازدا هم اوری چه ده الکترونیکی تذکرو ده ویش کار کون که لحکومت غواری چه ده پروژه پرودانده پرتی سیاسی ستونز جر حل کری او تذکرو ویش تا زمینه برا برا کری کنه؟
بزوی بندی مصرف شویده کچیر ده کارمندان هم دیسی به سرنویش تا پاتی کیگی یا دوی تا جواب ورکول کیگی نو پخپل ده یولوی ازایه ده دولت لپاره.
پر ځین نور موضوعات و مهم راپورونه و مطلب درته غوره کړی دي. د تروریزم پر ضد سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دېرش هیوادونو پوځي ائتلاف جوړ شو. په دې ائتلاف کې یو شمېر عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونه شامل دي او د سعودي عربستان دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې به هم د تروریستانو پر ضد د ائتلاف له لارې لاس په کار شي. ترکیه چې له پوځي اړخه د ائتلاف تر ټولو پیاوړی غړی ګڼل کیږي، دا ائتلاف ستایي او جرمني چې په وروستیو کې د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د داعش پر ضد پوځي هلې ځلې زیاتې کړي، د سعودي په مشرۍ ائتلاف ستایي خو د هغه پر پراخېدو ټینګار کوي. تفصیل احمد الشبره.
جرمنی او ترکیه د سعودي عربستان په مرشي د څلور دېرش هیوادونو تروریزم ضد ائتلاف وسته. د جرمنی دفاع وزیر اورسلا وان دیر لین د جرمنی خبری آژانس سره خبرو پر مهال د دې ائتلاف ستاینه وکړه او ویل چې دا به ګټه وکړي چې له دې ائتلاف سره نور هیوادونه هم یو ځای شي. بل لور ته د ترکیه سر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې دا یو ښه اقدام دی او په سم مسیر روان شوی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر شاهزاده محمد بن سلمان نن پر یاس کې رسنیو ته د دې ائتلاف په اړه وویل:
اعتقد اطلعت على بيان اعلان تحالف من مجموعه من الدول.
فکر کوم چې هغه بیان به مولیدلې وي چې یو شمېر اسلامي هیوادونو ترمنځ د ائتلاف خبر ورکوي چې په دې کې د اسلامي نړۍ اکثریت راغونډ شوی دی څو تروریزم وځپي. دا د اسلامي نړۍ د غوښتنې له مخې جوړ شوی دی څو دا ناروغي چې پر اسلامي نړۍ یې ناوړه اغېز تر نړیوالې ټولنې ډېر دی وځپي. نو د عملیاتو مرکز پر یاس کې د تروریزم د تپلو لپاره پرانستل کیږي څو له دې ځایه په ټول اسلامي نړۍ کې د تروریزم پر ضد هڅوم لا تړبشي او له دې ځایه د هڅې تنظیم
شي.
په دې ائتلاف کې سعودي عربستان، اردن، عربي متحد امارات، پاکستان، بحرین، بنگلادیش، بنین، ترکیه، توګو، تونس، جیبوتی، سینیګال، سودان، سیرالیون، سومالیا، گابون، غینیا، دالقمر ټاپوګان، قطر، کوت دیوار، کویت، لبنان، لیبیا، مالدیف، مالی، مالیزیا، مصر، المغرب، موریتانیا، نیجر، نایجیریا، یمن او اوګاندا شامل دي. فلسطین هم د دې ائتلاف غړی دی. د سعودي عربستان دفاع وزیر په نننۍ خبري غونډه کې هغه هیوادو ته چې له تروریزم ځورې شي اشاره وکړه او ویل:
اليوم لدينا عدد دول تعاني من الارهاب مثلا في
نن چې کوم هیوادونه له تروریزم څخه کړي شي، مثلا داعش په سوریا او عراق کې، تروریزم په سینا کې، تروریزم په یمن کې، تروریزم په لیبیا کې، تروریزم په مالی کې، تروریزم په نایجیریا کې، تروریزم په پاکستان کې، تروریزم په افغانستان کې، نو د دې لپاره جدي پیاوړي هڅې پکار دي. د همدې هڅو لپاره دا ائتلاف جوړ شوی دی. په ریاض کې خبریال له شاهزاده محمد څخه پوښتنه وکړه چې د دې ائتلاف هدف یوازې د اسلامي دولت ډله ده. د په ځواب کې وویل:
لای ای منظم ارهابیه تظهر امامنا سوف
هر تروریستي ډله چې مخې ته راځي د هغې پر ضد لاس پکار کی شو. د سعودي دفاع وزیر بیا وویل دا ائتلاف په عراق، سوریا، لیبیا، مصر او افغانستان کې پوځي عملیات هم شغې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې دا عملیات به په څه ډول کیږي.
و امرودل چې سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د څلور دېرش هیوادونو اسلامي هیوادونو په ګډون یو نوی پوځي ائتلاف ایجاد کړ. دغه ائتلاف به په اسلامي هیوادونو کې چې افغانستان هم د تروریزم په وړاندې له کلونو راهیسې مبارزه مخته وړي، عملیات مخته وړي. د تروریزم په وړاندې د هیوادونو ګډې هڅې هغه مسله وه چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته په وینا کې ډېره مطرح کړه. دغه راز عبدالله عبدالله په وینا کې او د غونډې تر څنګ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ګډونوالو سره په جلا غونډو کې په سیمه کې د افراطیت په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او دغه راز دا چې افغانستان د سیمې لپاره د اقتصادي پړاو یو ډیر مهم حیثیت لري په دې اړه تاکید وکړ. په دې اړه مې د حکومت د اجرایه رئیس له مرستیال ویان جاوید فیصل سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا له افغانستان سره آیا په د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې په سعودي عربستان کې د تروریزم په وړاندې د نوي پوځي ائتلاف د جوړېدو مسأله مطرح شوه کنه؟
د شانګهای سازمان د لومړي وزیرانو په 14مه کلنۍ غونډه کې هغه پوځي ائتلاف رسمي یادونه نه
دغه پوځي ائتلاف چې جوړ شوی پکې څلور دیش اسلامي هیوادونه شامل دي او د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس لخوا د دغه ائتلاف په اړه په خبرې شوې لمه کې ویل شوی دي چې دغه ائتلاف په هغو هیوادونو کې چې له تروریزم سره په مبارزه کې ښکېل دي، القاعده، داعش او نور ډلې پکې فعال دي، په هغو هیوادونو کې هم عملیات کوي. افغانستان هم یاد شوی دی، آیا په دې برخه کې له افغانستان سره خبرې شوې دي؟ آیا افغانستان هم ورسره هو کې کړی؟
افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده، اما د افغانستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه هیڅ راس پریکړه نه ده کړې. افغانستان کې په دې اړه بحثونه کیږي، تر بحثونو او مشورو وروسته په دې اړه تصمیم نیول کیږي چې لازم ده په دغه ائتلاف کې ګډون وشي او کنه لازم نه ده چې د دې ډول یو ائتلاف برخوال وشي.
فیصل صاحب، تروریزم هغه موضوع چې لدې مخ کې ویل کېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله به د شانګهای په غونډه کې ډېر مطرح کړي چې افغانستان تروریزم ستر قرباني دی او باید د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي، عبدالله نن وینا وکړه، آیا په دې خبرې ډېر تاکید وکړ کنه؟
دقیقا همدا موضوع د افغانستان د اجرایه رئیس په وینا کې پر څو ټکو باندې تمرکز شوی و. لومړنۍ موضوع دا و چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر یا کتونکی غړی دی او افغانستان غواړي چې له یوه ناظر هیواد څخه په یوه دایمي غړی باندې یا په یوه فل ممبر باندې بدل شي، او له هغو هیوادونو مننه وکړه چې د افغانستان دغه دایا یا دغه درخواست له بیک کړی دی او ملاتړ کوي. بل دوه مسله دا و چې افراطیت، تروریزم او جدایی طلبی هغه درې مسایل دي چې سیمه ته ګواښ پېښ کړی دی او اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه مشترکاً د دغه چالشونو پر ضد مبارزه وکړي، تر څو په دغه یو حالت کې موږ له هغو اقتصادي فرصتونو څخه ګټه پورته کړو چې په سیمه کې شته. بله مسله چې د زیارت خبرو کې تمرکز پرې شوی و هغه د داعش سره مبارزه وه، او تر څنګ د نشه یي توکو د کښت کاروبار او قاچاق مخنیوی و. د افغانستان اجرایه رئیس وویل چې د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د داعش سره په مبارزه کې خورا برلاسي دي او ټولې تروریستي ډلې یو شان ځپي. هغه هم در از ویل چې د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې د کوششونو په سلسله کې توانېدلې دي چې د کوکنارو کارکیله نون نسلونه راټیټه کړي او پلان دی چې په دې برخه کې په راتلو کلونو کې هم لازم او اساسي کارونه وسي. همداراز د افغانستان د جغرافیوي موقعیت مسله وه چې مطرح شوه. اجرایه رئیس وویل چې د افغانستان جغرافیه یوه داسې جغرافیه ده چې هغه د سیمې د هیوادونو لپاره د نښلولو یوه ښه زمینه مساعدوي او اړتیا ده چې د امنیت لپاره هڅې وسي تر څو د امنیت تر راتګ وروسته له دغه فرصت څخه چې د ترانزیت اقتصاد او ترانسپورت لپاره آماده شوی دی اساسي ګټه پورته.
فیصل صاحب، یو موضوع چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده د په افغانستان کې د سولې او ثبات رواني هڅې دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمیر غړي د افغانستان په مسله کې ډیر مهم لوبغاړي دي، هند او پاکستان، چین. هند او پاکستان چې لنوي کاله د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کوي، آیا د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د دغه هیوادونو له مشرانو سره جلا کتنې هم درلودي؟
د افغانستان اجرایه رئیس د شانګهای سازمان د کلنۍ غونډې په څنډو کې د چین، روسیې، تاجکستان او قرغزستان لومړي وزیرانو، همداراز د بهرنیو چارو کې د هندستان د دولت له وزیر سره کتنې درلودلې. په ټولو دغو کتنو کې مهمترین بحث له تروریزم سره مبارزه له افراطیت سره جنگ او د تروریزم پر ضد د سیمه ایزو همکاریو جلب او جذب باندې وو. اجرایه رئیس مشخصا د چین له صدر اعظم سره په لیدنه کې له هغوی وغوښتل چې له خپل تاثیر ګذاري څخه په استفاده باندې له خپل هغه ځای څخه چې دوی په سیمه کې لري په استفاده باندې هڅه وکړي چې پاکستان له تروریزم سره ښکاره او صادقانه همکاري ته تشویق کړي تر څو افراطیت او تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې په سیمه کې محو سي او د سیمه هیوادونه په سوله کې ژوند وکړي. همداراز روسیې له صدر اعظم سره په کتنه کې هم پر همدې مسله باندې تمرکز وکړي چې له تروریزم سره او مشخصا د تروریزم له نوي فورم یا شکل چې ترایش په نامه یادیږي له هغه سره جدي مبارزه وسي او دا جدي مبارزه د یو هیواد یا دوه هیوادونو مبارزه ونه وسیږي. دا مبارزه ګډه مبارزه وي او ټول هیوادونه اگر دغه چالش ته جواب ورکړي. همداراز مهمه مسله چې په ټولو به ملاقاتونو کې مطرح و هغه د اقتصادي فرصتونو څخه د استفادې مسله و. اجرایه رئیس بحث دا و چې د ریل پټلۍ چې د یو دو او څو هیوادونو ترمنځ جوړیږي په دغه څخه ګټه پورته شي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. همداراز شینایي سرمایه گزاران او روسی سرمایه گزاران تشویق شي په افغانستان کې د پانګه اچونه وکړي ځکه چې افغانستان کې شرایط آماده دي او حکومت ژمن دی چې هر ډول شرایط چې اړتیا وي چې باید آماده شي هغه آماده کړي او امنیت هم د ټولو پروژو وساتي تر څو هم پانګه والو ته او هم افغانستان ته ګټه ورسیږي.
د افغانستان حکومت د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصلو چې په چین کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته د وینا په ترڅ کې د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو او دغه راز د دې سازمان تر څنګ له نورو مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو له جزئیاتو خبرولو. عبدالله نن دې سازمان ته وینا وکړه او لکه څنګه چې واموریدل د وینا په ترڅ کې په افغانستان کې د تروریزم د مخدره موادو او افراطیت په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي ټینګار وکړ او د غراز ټولو هیوادونو ته دا روښانه کړ چې افغانستان نن یو ښه فرصت دی چې له اقتصادي اړخه د دې هیواد له جغرافیوي موقعیت څخه ګټه پورته کړی شي. عبدالله د دغه راز په چین کې خپل لیدنو کتنو ته بیا هم دوام ورکوي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان څارونکو غړی دی خو د مشرانو جرګه وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د دې هیواد په ګټه دی او د افغانستان حکومت باید د دې کار لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په دې اړه لنډې دمې ورسته
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان مشرانو جرګې د شانګهای د همکارۍ سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د هیواد په ګټه بولی. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د سیشن بي پورز ویل چې حکومت باید د کار لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړي. د چار کارپوهان هم په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب یو حیاتي مسله بولی او وایي چې حکومت باید د کار لپاره هڅې انتیز کړي. قاسم سولمل له نور تفصیل سره.
د افغانستان مشران جرګه د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د پیوړو سیمایزو هیوادونو غړیتوب ته پکتو ل ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره هڅې وکړي. د دغه جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې د سیشن بي ورزې د غونډې مشري کوله ویل چې په یاد سازمان کې د افغانستان غړیتوب له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټه ورته مامي شي.
د شانګهای په مهم سیمایي سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د مسلې په اړه باید غوښتنه وشي او د دې لپاره باید هڅه وشي چې افغانستان ومنل شي.
په همدې حال کې د مشران جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نصر حارث ویل چې دغه سازمان غړي افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو غوښتنه کوي او په وینا یې افغان حکومت باید له دې خبرې تیر نسی.
روسی چارواکو ډیر زیات لیوالتیا درلود چې افغانستان د شانګهای د سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. موږ هیله منو چې دا موضوع هلته مطرح او حل شي.
د پداسل کې د چې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په مشرۍ یو پلاوی په چین کې دی او دغه سازمان په 14 مسر مشريزه کې برخه لري. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادۍ رادیو ته ویل شغل عبدالله به د شانګهای سر مشريزه ته د وینا پر مهال په سیمه کې د افغانستان پر اهمیت او په دغه سازمان کې پر بشپړ غړیتوب ټینګار وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان درامسته کېدو طرحه په سیمه ایزه کچه په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې د همکارۍ په هدف په 1989 کال کې رامنځته شو خو په 2000 میلادي کال کې رسمي جوړ شو. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د دې سازمان په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان غړي توب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. په همدې حال کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه اکبر ورده وایي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړي توب نه یوازې مهم بلکې ورته حیاتي ارزښت لري.
شانگهای د همکاری سازمان په اکله د افغانستان د وسویت ترلاسه کول یو حیاتي مسله ده. باید افغانستان د خپل منطقهي همګرایي په اساس باید په دې اکله ډېر تلاش وکړي.
د زیاتوي چې افغانستان د دغه سازمان د درو پیاوړو غړو لکه روسیې، چین او هند ترمنځ پروت دی، نو ځکه د دغه سازمان له هر ډول پرېکړو اغېزمن کېدای سي. خو د چارو بل کارپوه د پوهنتون استاد عبدالله واحدیار په دې نظر دی که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولای سي په یو وخت هم د ناټو او هم د شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د نننی بحث په اړه مو واورېدل چې پکې یوه موضوع چې هغه په شانګهای د همکاري سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب مسله وه مطرح کړه. د مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د دې کار لپاره هڅې ګړندۍ کړي تر څو افغانستان د دې سازمان دایمي غړی شي. مخکې مو واورېدل چې سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو یو نوی پوځي ایتلاف ایجاد کړ. د اسلامي هیوادونو دغه پوځي ایتلاف به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي که چیرې د عملیاتو لمن افغانستان ته هم غځیږي. په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. په داخلي شمیرې کولی شئ راته ټلیفون وکړئ، شمیره مو ده 0000822555 او په نړیوال شمیرې 00420221240601. ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. لکه څنګه چې مخکې واورېدل، سعودي عربستان د څلور دیشو اسلامي هیوادونو په ګډون د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو پوځي ائتلاف جوړ کړ. افغانستان د دې ائتلاف غړی نه دی، لکه څنګه چې مخکې مو د حکومت د اجرایي رئیس د یو ویان څرګندونې واورېدې چې دا مسله د افغانستان له حکومت سره مطرح شوې وه، خو تر اوسه پورې په دې اړه پرېکړه نه ده شوې چې آیا افغانستان د دې ائتلاف غړی شي او کنه. که چیرې افغانستان د دې ائتلاف غړی کیږي یا له ائتلاف بهر پاتې کیږي او د ائتلاف لمن هم د عملیاتو لمن افغانستان ته غځیږي، آیا دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ کله هم دا موضوع مطرح کیږي چې که چیرې د اسلامي هیوادونو هڅې پر افغانستان ډېرې متمرکزه شي، ښایي چې افغانستان د سولې او ثبات خاون شي. کولی شئ چې په دې اړه نظر ورکړئ. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
سلامونه علیکم، هلی احمد شبار تا درنو تاسو کار کوم کټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم ان دې مل پروان.
بله و علیکم سلام. تاسو څه فکر کوئ چې دغه ائتلاف چې په ریاض کې جوړ شوی دی، آیا دا به له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي؟
ما په نظر یو پام په نظر باندې دا ګوره ته د دینا تر ټولو واکمن او ځواکمن ائتلاف څنګه تاسو ناتو بولو، ځینې سناتو جوړ شوی دا پر اساس کې متحده ایالات قرار لري او متاسفانه په دې دوه سال کې دوه نه کولای شي په منطقه کې په سیمه کې په افغانستان کې یو اساسي ټول امنیت راوړي. او ما په نظر کې دغه ائتلاف جوړ شوی د سعودي عربستان او خپل دوی نسی کولای ځکه دوی له یوې خوا نه یو نغې باندې تروریزم او هغه کسان دهشتګنان کوي اخري او له بلې خوا نه دوی وایي موږ څه کوو او دوی سره مقابله مجادله کوو. ما په نظر کې دا یو کمزوری دی او عمل دی او دوی نسي کولای تروریزم سره هغه مخالفینو سره دولتو سره جنګیږي مخنیوی وکړي.
بله مننه، ژوندی اوسې. کور مو ودان، نظر مو واوریدل شو. یو بل اوریدونکی، بلې مهرباني وکړئ لاند ځان راو پیژنې او لاند خپل نظر ورکړئ. مهرباني.
زه خپل من احمد رازګان ولې غوښتل چې تاسو علينا پستاشنه په تمه کې ما خو دې کارپران ته ضرورت ده پوسټ ویډیو د وڅ نیوز نه وځو او یو دوه خلک درته غوړي دلتا کرایونه کوي. جوړ ځان خبره باندې طالبانو دا کدايه شي د ګور سره باید په دغه وکی په سوره دغه کې جوړ سره وکی په دغه نه پټنګ کیږي.
bale ژوندۍ اوسې. کور مو ودان. یو بل اوریدونکی هم راوخلو د ورستۍ د بلې ځان راو پیژني او لن نظر ورکي وخت کم لرو. مهرباني.
السلام علیکم د کومه ولنا تاسو په لاس کې ما
وعليكم
د پدغه د بارې د دې فکر د چې څنګه نو کوم دا کار نه کوي یو د مرکز د نړۍ د بریښنا په وانشان تاسو نو د ناټو په دې ته داونه کوم دې په توګه دې پر کوم طرف دې محمد د دغه کوم طرف دې
bale مننه ژوندې اوسې کور مو ودان له تاسو ټول مننه چې موږ ته ټلیفون وکړو په دې اړه خپل نظر ورکړ د غرض د دې ائتلاف یو اساسي مسأله د تروريزم په وړاندې مبارزه ده په هغه هوادونو کې چې د تروريزم سره په مبارزه کې بوخت افغانستان هم یو هغه هواد دی د تروريزم یو نه پدیده په افغانستان کې په دې ورستو کې را پورته شوی هغه هم د اسلامي دولت ډلې یادایش شه د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې په دې ورستو کې د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي ځواکونو پراخ عملیات کړی خو د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عملیاتو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې په دې اړه ورسته په خبرونه کې په تفصیل اوري خو اوس رضوان مراد استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو مهرباني
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې د افغانستان قانون د سیاسي چور او تالان له لوی خطر سره مخامخ دي د کندوز امنیتي چارواکي ویل د دوه ورځې راهیسې د دې خر په اړوند سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وویشت وستوال مخالفان وشل شوي او یو لس نور ټپیان دي د ننګرهار اوسیدونکو د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د دیش ډلې د حضور په اړه بیا اندېښمن دي خو دفاع وزارت وایي د دیش د ځپلو لپاره دغلته عملیات دوام لري سعودي عربستان نن د څلور ډیر شو هیوادونو په ګډون د هغه ائتلاف جوړیدل اعلان کړل چې وایي هدف یې د تروریزم پر ضد مبارزه ده د یمن د جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې اترې نن په سویس کې پیل شوې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې خپل روسي سیال سره د سوریې او د اوکرين پر مسلو خبرې وکړې او خبريالانو څخه د دفاع نړیوال کمیټه وایي چین او مصر هغه دوه هیوادونه دي چې روان میلادي کال پکې زیات خبريالان زندان شوي دي
او سم پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي د کرکټ د 19 کلونو لوبغاړو ترمنځ لوبه کې افغانستان په 500 ټاکلو اورونو کې خپل سیال ټیم ته 238 منډې هدف ټاکلی دی د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د زیمبابوې د 19 کلونو د کرکټ ټیم اوس لوبه کوي او په سلر وشتو اورونو کې 99 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي سودیدلې دي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دغه لوبه د هند لخوا په ورکلسیو میدان ګریټر نویدا چې په هندستان کې دی جوړ شوې ده ل دې وړاندې لومړی لوبه د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم ګټلې و په کابل شهر کې د کشتی ځغلولو د ټیم منتخب سیالي د 250 لوبغاړو ترمنځ نن پایته ورسېده د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د کابل د کشتی ځغلولو د غوړه ټیم د انتخاب هدف جوړ شوی دی شاغلی پیمان زیاته کړې چې دغه سیالي ورسته به اته کشتی چلوونکي په هند کې د جنوب ویدیزي آسیا هیوادونو په سیالیو کې ګډون وکړي د دوه سیالیو د لومړي دوهم او دریم مقام ګټونکو ته به جایزه هم ورکول شي او د فوټبال په برخه کې د کال درې غوره افریقایي لوبغاړي معرفي سول د افریقا د فوټبال د کنفدریشن د معلوماتو لمخې د سوانزي سيتي له ټیم څخه اندري آيو د مانچستر سيتي د ساحل آج له ټیم څخه يحيى توره او د سوانزي سيتي د غانا له ټیم څخه پيراميک هغه درې لوبغاړي دي چې لړایګري وروسته انتخاب شوی دي د افریقایي هیوادونو له فني روزونکو او مربيانو د معلوماتو لمخې د راتلونکو کال د جنوري تر 8 مينې چې پورې به د افریقا د کال غوره لوبغاړي معرفي سي
خبری سات له ازادي رادیو او ری خبری سات د ازادي رادیو له خوا په اونې کې درې ورځې اوریدل شي دوشنبه سه شنبه او چهارشنبه د افغانستان په وخت له څلور بجو تر پنځو بجو مو اوریدل شي ازادي رادیو هم په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څخه پوسر بیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په سلاشر پنځه په اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغې ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژۍ د شکست لپاره څه کول پکار دي په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو اورې د الکترونیکي تذکرو د ویش کارکونکو له حکومت غواړي چې د دې پروژې په وړاندې پرتې سیاسي ستونزې ژر حل کړي کنه د مسلکی شاوخوا زر کارکون که با لکار لریشی
په دوی باندې مصرف شوی ده. که چیرې دغه کارمندان همداسې بې سرنوشت ته پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي، نو پخپله دا یو لویه ضایع ده د دولت لپاره.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې دفتر د افغان اتلانو په نامه د 2014 میلادي کال لپاره یوه جنتري خپره کړې. په دغه جنتري کې د 1200 افغانانو په اړه راغلي چې په مختلفو برخو کې یو شمېر لاسته راوړنې درلودې. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د داعش د ځپلو لپاره عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او د دغې ډلې ګواښونو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. دوی وایي کومې سیمې چې د عملیاتو په نتیجه کې له داعش څخه پاکې شوي اوس بیرته پکې د داعش وسلوال ځای په ځای شوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي هم د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش ګواښ د اندېښنې وړ بولي، خو دفاع وزارت بیا وایي داعش یې له پښو غورځولی دی. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
سره له دې چې په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې له پیل شو عملیاتو څخه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم خلک د دې ډلې د ګواښونو څخه خوندي نه دي. د اچین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیاتو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دغې ولسوالۍ دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس داعش ډله په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري. دوی وایي چې د اچین سربیره داعش ډلې د ننګرهار نورو ولسوالیو ته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي او ګڼ شمېر خلکو خپلې مینې پریښې دي. له بلې خوا په ولسي جرګې کې د ننګرهار یو استازي آریان یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې حکومت داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي اقدام ونه کړي نو دا ولایت به له سقوط سره مخ شي.
نور ولسوالۍ کې هم د دې فعالیتونه شروع شوي. خلک ډېر خپله په جلال آباد په ښار کې ډېر ترس او په دین کې دي، ځکه چې دلته هم دوی وایي چې د داعش ډله فعاله شوې ده. خپله په جلال آباد په ښار کې پټ پټ فعالیتونه کوي، نو که چېرې دې توجه ونه کړي دا به د افغانستان د مرکزي حکومت لپاره ډېر خطرناک او مرکزي حکومت چې سقوط کړی د شرقي دروازې نه کړی دی، نو که چېرې تاسو پام دې ته نه ساتئ نو بالاخره دا حکومت به هم په همدې لارې نه سقوط شي.
میرمن یون ویل هغه مهال به د افغان ځواکونو عملیات نتیجه ورکړي چې دوی کومې ساحې چې له داعش ډلې څخه نیسي هلته د امنیتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای کړي. افغان امنیتي ځواکونو دا عملیات نږدې درې میاشتې مخکې پیل کړل او ژمنه یې کړې وه چې دا ډله به له منځه یوسي، خو دا مهال دفاع وزارت وایي چې لا هم د داعش د ځپلو لپاره د دفاع وزارت عملیات روان دي او پلان لري چې په نږدې ورځو کې نور جدي اقدامات هم ترسره کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل
د شیروارو په ولسوالیو کې پاچینو کوټ او په دې ولسوالیو کې د شیروارو په ولسوالیو کې زمونږ هوایی بریدونه او ځمکني عملیات هم روان دي او مونږ دفاع وزارت کې د پدې حق له جدي کار روان دي. نور اجرات هم ممکن په نږدې وخت کې وشي. زه خو کامل اندازه دوم دا خبرې چې هر څوک یې د دښمن تبلیغ دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ادعا کړې چې د نظام له داخله یو شمېر کړې د داعش له ډلې ملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا د ښاغلي قدیر دا څرګندونې رد کړې. افغان حکومت بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون تاییدوي، خو تل وایي چې د جنګیالیو ته یې پراخ زیانونه رسولي دي.
د ننګرهار قومونو بیا د خپلو سیمو د امنیت د ټینګښت په هدف د ملي یووالي د قومونو د استازو په شمول یوه شورا جوړه کړې ده. دوی ویلي دي چې غواړي د خپل ولایت امنیتي ستونزې په خپله هوارې کړي، یعنی ولس دې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اوري، خو بیا هم د داعش په موضوع کې پاتې کیږو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژۍ د شکست لپاره څه کول په کار دي؟ تر اوسه د نړۍ ځواب دې پوښتنې ته دا و چې دغه ډله له پوځي لارې ماته شي، خو اساسي ستونزه د دې افراطي ډلې د ایدیالوژۍ ماتول دي، هغه مفکوره چې په زرګونو کسانو ورته لیوال کړي دي. د ازادي راډیو خبریال چارلس ریکنیګل په دې اړه یو مفصل راپور برابر کړی چې جزئیات له سلیم محمد صالح اورو.
دانیل کوهلر په لویدیز کې د ګوتو په شمار کسانو څخه دی چې له سوریې څخه له راستنېدونکو او راستنو سویو داعشیانو سره سروکار لري. کوهلر هڅه کوي دغه راستنې سوې سختریزي بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي. دی د جرمني تابع دی. په ټوله اروپا او شمالي امریکا کې د داعش ډلې له غړو او کورنیو سره کار کوي او د تازه کسانو د جلب او جذب په برخه کې د جهادي ایډیالوژیو له ځواک سره له نږدې آشنا سوی دی. په داسل کې چې داعش ډله په نړۍ کې په یوه مشهوره سختریزي ډلې بدله سوې، دانیل کوهلر او څو تنه همکاران یې د داعش ډلې د فعالیت شاهدان دي چې دغه ډله په نړیواله کچه د تازه کسانو د ګمارنې په برخه کې تر نورو ډلو حتی القاعده شبکې مخکې ده. کوهلر وایي ټولې سختریزي ډلې نوي غړي په دې شارونو سره جذبوي چې ګواکې اسلام په خطر کې دی او شریر قوتونه ورباندې حملې کوي او مؤمنان باید د دې شریر قوت په وړاندې وجنګیږي. خو دانیل کوهلر وایي د داعش ډلې ټولو سختریزو غړو دغه وینا عملي کړې ده.
داعش ډله دغه ډول زیاتې ویناوې عملي کوي. دوی په جغرافیایي لحاظ پر زیاتو سیمو کنټرول لري او هڅه کوي د داسې یو دولت په توګه ښکاره شي چې عملي کار کوي. دوی همداراز کوشش کوي هغو کسانو ته چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري کېدو ته لیوال دي وښيي چې دا دوی دي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې القاعده او نورې اسلامي سخت دریځې ډلې په تیرو وختونو کې د هغو په عملي کولو کې پاتې راغلې.
د کوهلر په خبره د هغه پیغام او شعار دی چې دا ډله له ټولنیز او اقتصادي موقف پرته ګڼ کسان جذبوي. دا ډله نوې غړو ته دلیل ورکوي چې عقیده به یې خوندي وي او هم د استوګنې لپاره یو ځای ورکول کیږي. خو هغه سختریزه وسلول چې په خپلو هیوادونو کې جنګیږي داسې یو مرجع ورپېژندل کیږي چې دوی باید ورڅخه وکړي. دانیل کوهلر چې په جرمني کې د افراطیت په باب د یو څېړنیز انسټیټیوټ مشر دی، له عراق او سوریې څخه د داعش ډلې د لسکونو راستنو سوي غړو سره خبرې کړي او له دې ډلې سره د یو ځای کېدو بیلابیلې انګیزې پیدا کړې دي. په دغو کسانو کې ځینې په ټولنه کې د ناوړه حالاتو له درکه خوابدي یا هم مایوسه وه، یا هم په خپلو ټولنو کې د نژادي تبعیض له کبله ځانونه منځوي احساس کړي او له داعش سره ملګري سوي دي. ځینې نور بیا له ماجراګانو سره لیوالتیا لري، یا یې هم له هغو کسانو سره مرستې ته لیوالتیا ښولې چې له خطر سره مخامخ دي. کوهلر وایي د داعش ډلې زیات راستنې سوي جنګیالي رواني ستونزې لري.
د داعش ډلې اکثر جنګیالي چې راستنه شوي شوکې لیدلی او له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. تاسې خپل فکر وکړئ که تاسې له داعش ډلې سره ملګري وای، یا هم په عراق او سوریا کې وای، هغه څه مو ترلاسه کولای شوی چې تاسو غوښتل، نو ځکه بیرته ستنېدو ته دلیل نه پاتې کېده. داعش دا مهال په دې موقف کې نه دی چې د پلان شویو ماموریتونو لپاره خپل جنګیالي ولیږي. دوی د جنګ په میدان کې جنګیالیو ته اړتیا لري او دا مهال تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې داسې کسان لري.
د کوهلر په خبره داعش ډله د دغه سې کسانو په جلب او جذب کې بریالۍ وه، په ځانګړې توګه چې د هالیوډ فلمونو غوندې افسانوي کیسې یا هم ماهرانه تکتیکونه ورشي. د کوهلر په خبره داعش د هالیوډ د فلمونو یا هم د ویډیو گیمونو غوندې خپل روایتونه یې رایه کوي. دغه ډله له ځانه یو ویډیو گیم هم لري. هغو لنډو ویډیویي کلیپونو هم داعش ته د نویو غړو په جلبولو کې مرسته کړې چې په ټویټر او نورو ټولنیزو پاڼو کې خپرې سوي چې د جنگ په میدانونو کې ثبت سوي دي. ځینې کتونکي وایي که داعش ډله ونه کولی سي د نویو جذب سویو غړو غوښتنې پوره کړي، شایي اخر خپل اعتبار وبایلي. د داعش ډلې ویان ابو محمد العدنانی په 2013 میلادي کال کې ویلې وه د دې ډلې هدف دا دی چې د اسلام له فاتحانو په الهام یو لوی اسلامي خلافت رامنځته کړي. خو د اتلانتیک خپرونې یو خبریال گریم وډ د 2015 میلادي کال په پیل کې لیکلي وه د هرې میاشتې په تیرېدو سره د داعش ډلې پرمختګ پڅیږي او د نورو سیمو په نیولو کې پاتې راځي. دی وایي داعش ډله نن سبا د منځني ختیځ کوم دولت ته چې خلکو ته د سوکالۍ په راوستلو کې پاتې راغلی وي ورته ده، نه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد فاتح دولت ته.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه. افغان غالۍ اوبدونکې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ د دوی ستونزې څنګه حلېدای شي؟ د ښځو غږ له آشنا رادیو نه د شنبې شپه اته بجې.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مو له ازادي رادیو واوري د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي نن د ورځې البته د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو اوریدل شي د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو د ازادي رادیو خبرونه مهیروي په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا جوړه شوه. په دې شورا کې د قومونو استازو اعلان وکړ چې د خپل ولایت امنیتي ستونزې یوازې ولس حل کولی شي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو لخوا د یووالي شورا وایي نور په دې ولایت کې امنیتي ستونزې نشي زغملی او په همدې خاطر د ولسی جرګې ولایتي شورا او د قومي شوراګانو ځینې استازي د یووالي په ټغر سره راټول شول. دوی ژمنه وکړه چې دغه شورا به په دې سیمه کې د نامنې پر ضد مبارزه کوي. په دې موخه جوړه شوې غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو د حرکت وړتیا وبلله او زیات یې کړه. په ننګرهار کې د نامنې راغلي سیلاب مخه یوازې د قومونو یووالي نیولی شي.
شورا یا دغه اتفاق چې جوړ شوی داری شخصی مختنی دی گرد بخاطر یا دی قدرت او دی منصب بخاطر نده جوره شد.
دی معلوم دی که سل دی یا یکلو شل کسا نمایندگان دی دادی نن پانده خبره دادی شنوارو پا خبره چه دادی را محمد از ماز دادی چه دادی هم دانن دلتا آجی سیف آمان خیریم ناسی پر ایدون خان مومندم ناسی دو ولیدی شورا وکیلانم ناسی دیدی نن دغه د شنوارو په خبره باندې د والی صاحب سره خبرې وکړي که چېرته د والی صاحب د صلاحیت نه دا خبره پورته وي همدغه شورا دې لاړه شي او د کابل حکومت سره دې تماس ونیسي چې دا مسله دغه شي ده خلاصه شي.
ننګرهارانو باندې غږ کړم چې اتفاق وکړئ یووالی وکړئ. مونږ خوځم خراب شو یا د خپلې بې اتفاقۍ د وجه نه یا ناخبره یا بې اتفاقه وو. اوس هم زه دا یو فرصت ګڼم چې مونږ او تاسو یو اتفاق شو ایا والا وکړو او دغه سیلابونه چې د موږ باندې بي زیاره روانې او راتپل کیږي نه مال بي دي نه محل بي دي او نه کور بي دي او چورکیا دغه مخنیوي وکړو. دا د دولت په ملاتړ باندې چې موږ او تاسو د دولت د ځان سره د دولت په څنګه موږ او تاسو یو شو او د دولت څخه غوښتنه وکړو چې دغه سیلاب مخنیوي وکړي.
په ننګرهار کې د میشتو قومونو د یووالي شورا منشي معلم ګل محمد لقمانی وای دوی تر اوسه مشر نه دی ټاکلی او په پام کې لري چې د قومي مشرانو څخه یو کمیسون جوړ شي او په ګډه به د سیمې امنیت لپاره کار کوي. نوموړي وویل دغه شورا به یوازې د سیمې امنیت او پرمختګ لپاره په ګډه کار کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د قومونو د یووالي څخه شخصي ګټې پورته کړي.
خلک ورنه ناراضه وي او د خلکو په ذهن کې دغه هغه بده قواره مجسمه وي. من خو په اول ورځ باندې چې سره ناست یو د دې شورا بنیاد میکودل په هماغه ورځ هم ټولو ته ویلي چې وروره د شخصي مفاداتو د حزبي تنظیمي د خارجي نوکرۍ د پیسو د پیدا کولو په خاطر کوي. موږ نه در سره نه یو تاسو موږ سره موږ په بطن کې نه ځایږي. یې موږ کړنې به د خدای تعالی د قانون او د محمدي غورا شریعت پرانې کې د افغانی دو دستور د پښتنو چې پښتون په ګیره لاس کش کی هغه بیا مرتد کیږي نه هغه بیا د خپل لارې نه ناوړي. او هر څوک چې د موږ سره په دې شورا کې په دغه قسم ناخوالو باندې او عملونو باندې چې هغه د ولس د فاصلې سبب ګرځي او د ولس بې باوري نوره می اضافه کوي داسې خلک موږ پیدا کړو یې موږ د خپل سب نه مباسو هغه سره قومي روابط په خپل قوم کې په خپل ولس کې باندې د رابطه قطه کوو.
په دې ورستي اوسو میاشتو کې چې د ننګرهار په شینوارو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب شو او د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې د دولت وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېدې لامل یې په زرګونو کورنۍ راکړې شوې. د دې ستونزو د حل په موخه څمو د وړاندې د شینوارو قوم یو پریکړه هم اعلان کړه چې لمخې به یې د سیمې خلک خپل منځي اختلافات شاته پرېږدي له وسلوالو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په خپل سیمه کې به بهرني وګړو ته ځای نه ورکوي.
په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت په هدف مو د قومونو د ابتکار په اړه واورېدل چې د یووالي په نوم شورا یې جوړه کړې ده. د ننګرهار د ولایت میشتو قومونو اعلان وکړ چې د دې ولایت امنیتي ستونزې به یوازې ولس حل کوي. او اوس هم د کابل چاپ خبرونو ته کتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ خبرونو او ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل بانک پوروړی خلیل الله فیروزی ته د یو خارګوټي د تړون ورکولو موضوع او د شانګهای کانفرنس ګټو ته ځانګړي کړی دي. اطلاعات روز رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې خلیل الله فیروزی ته د یو خارګوټي د تړون ورکولو په اړه د افغان چارواکو پرونی استجواب دا موضوع لا پسې پیچلې کړه. په سرمقاله کې راغلی چې ولسمشر له خلیل الله فیروزی سره د هوشمن خارګوټي تړون لغوه کړ، خو په دغه تړون کې یې د شوي فساد مخه ونیوله. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د کابل بانک په قضیه کې هر ورځ نوي اړخونه پیدا کیږي او حکومت هم په دې برخه کې کمزوری عمل کوي. جامعه باز ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل بانک موضوع د ډېرو معمایي رمزونو په کلي بدله شوې ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه موضوع په لنډ مهال کې حل کېدونکي نه ده او ورځ تر بلې یې پیچلتیا زیاتیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د تړون لاسلیک کول د کابل بانک په قضیه کې د فساد یوه موضوع ده، او د ورسپانې په باور په دې برخه کې نور غیر قانوني کارونه هم شوي چې تر اوسه نه دي افشا شوي. د ورسپانې په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د ولسي جرګې په پرونی استجوابي غونډه کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاکار او د کابل بانک د تصفیه ادارې د مشر خبرو یا د موضوع نه یوازې دا چې روښانه نه کړه، بلکې په جدي خبرو سره یې لا پیچلې کړه. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاکار دا خبرې راخیستي چې ویلي دي کورنۍ او بهرنۍ کړۍ نه غواړي د کابل بانک قضیه حل شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د شانګهای سازمان د غونډې په اړه لیکلي چې تیره ورځ د دغه کانفرانس په څنډه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روسیې له صدراعظم دیمیتری مدودوف سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. اسلام ورسپانې بیا د شانګهای کانفرانس هیلو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ته جدي اړتیا لیدل کیږي. په سرمقاله کې راغلی چې د شانګهای په غونډه کې باید د داعش د ګواښ په اړه هم خبرې وشي، ځکه چې دا پدیده په سیمه کې نوې ده او د جلب او جذب هڅې کوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت اوري. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکو له حکومت غواړي چې د دې پروژې په وړاندې پرتې سیاسي ستونزې د ژر حل او د تذکرو ویش ته زمینه برابر کړي. یو شمېر دغو کارکونکو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې که یاد پروسه ژر پیل نشي نو د قوس میاشتې تر اخره به د دې ادارې نږدې زر مسلکي کارکونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان هم دې غونډې ته ورغلی و.
که څه هم تر اوسه د الکترونیکی تذکرو د ویش د سرنوشت په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د تیر په څیر یو ځل بیا د الکترونیکی تذکرو کارکونکي له حکومت غواړي چې د تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش یو شمېر کارکونکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که یا د پروسه ژر پیل نسی نو نږدې زر مسلکي کارکونکي به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې د کارکونکو په استازیتوب ولی خان کرن له خبریالانو سره خپل اندېښنې داسې شریکې کړې.
تقریبا لزر زیات کارمندان الکترونیکی تذکرې روزلې دي په دوی باندې مصرف شوی ده. کچېرې دغه کارمندان هم دسی به سرنوشت پاتې کیږي یا دوی ته ځواب ورکول کیږي نو په خپل دا یو لوی زاید د دولت لپاره.
څه باندې 15 کاله وړاندې د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې د کورنۍ چارو په وزارت کې رامنځته شو او ټاکل شوې و چې په 1992 کال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یا د پروسه تر اوسه ځنډیدلې ده. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره افغان چارواکو ژمنه وکړه چې د روان کال د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو ورځ هم وه د دغو تذکرو ویش به پیل کړي، خو د یو شمېر مخالفتونو له امله دغه پروسه ځنډیدلې ده. د الکترونیکی تذکرو ویش وروسته له هغه وځنډید چې په دغو تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو پر سر مخالفتونه راپورته او حتی پر ضد او ملاتړ یې په کابل او ولایتونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکي وایي که چیرې دوی بیکاره شي نو نورې دندې به واخلي او یا به بهر ته ولاړ شي چې دا د حکومت لپاره لویه ضایه ده، ځکه چې د دوی په روزلو ډېر لګښت سوی ده. هڅه مو وکړه چې د الکترونیکی تذکرو د کارکونکو د تازه غوښتنو او د تذکرو د ویش د ځنډیدا په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو د جمهوری ریاست او د کورنۍ چارو مطبوعاتي مسؤلینو له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. حکومت په خوا داسې ویلي وو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یا د پروسه ځنډیدلې، خو د دې ادارې کارکونکي وایي چې په دې پروژه کې هیڅ ډول تخنیکي ستونزې نه دي موجودې. د الکترونیکی تذکرو کارکونکو په یو پریکړه لیک له حکومت وغوښتل چې د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیل کړي. د دې پریکړه لیک یو برخه د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې د یو بل کارکونکي عبداللطیف اجمل لخوا داسې ولوستل سوه.
ما کارمندان ادارې توزیع
هغه وایي موږ د الکترونیکی تذکرو د ویش کارکونکو له ملي وحدت حکومت څخه خواړو چې د الکترونیکی تذکیرو د توزیع په وړاندې سیاسي ستونزو ته د پایټکی کېږي او هر څومره چې جر کېږي د الکترونیکی تذکیرو د ویش تړې پیل کړي. د پریکړلیک په یو بل برخه کې راغلی کچېرې د الکترونیکی تذکیرو د ویش په لړۍ کې ستونزې ژر نه حل کیږي نو د دې پروسې درېمه مرحله چې بایومیټریک اخیستل دی باید شروع سي، څو په راتلونکي کې د تذکیرو څلورم پړاو ته چې د تذکیرو ویش ته لاره هواره سي. یادو کارکوونکو ګواښ وکړ کچېرې مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل سو نو لارو کوڅو ته به راووځي او په سوله ییزو مظاهرو به لاس پورې کړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې اروپایي اتحادیې دفتر د دوشنبه پر ورځ د افغان اتلانو په نوم د 2018 میلادي کال لپاره جن تاریخ پر اکړه. په دې جن تاریخ کې د 1200 افغانانو په اړه راغلي چې په مختلفو برخو کې یو شمیر لاسته راوړنې درلودې. د اروپایي اتحادیې د اعلامې له مخې دغه اتحادیه به د کال په اوږدو کې د افغان اتلانو کمپاین څاري او په افغانستان کې به د اروپایي اتحادیې د ټولنیزو رسنیو له لارې پر دغو کسانو خپله توجه متمرکزه ساتي. په دې اړه چې دا 12 افغانان څوک دي جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه دفتر د دوشنبه په ورځ د افغان اتلانو په نامه د 2018 کال لپاره جن تاریخ پر کړه. په دې جن تاریخ کې د 1200 هغو افغانانو په اړه راغلي چې یو شمیر لاسته راوړنې درلودې. دا کمپاین د 2015 کال په جولای میاشت کې د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر له لارې پیل شو. د کمپاین پر مهال په ټولنیزو رسنیو له افغانانو غوښتنه وسو چې د خپل خوښي افغان اتلان اروپایي اتحادیه ته معرفي کړي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل ملبن وایي په داسې هیواد کې لکه افغانستان چیرته چې د ډیری خلکو لپاره ژوند اسانه نه دی، دا مهمه ده چې مثبتو خبرو ته هم پام وکړو او شي کیسته لکه ش خلک چسته. زه په افغانستان کې ډیر خلک وینم چې هر ورځ خپل مثبت رول لوبوي. دا جنتري داس ټول کسان لمانځي، نه یوازې دا دولس انتخاب سوي کسان بلکې ټول زړور افغانان لمانځي. د شاغلی ملبن په وینا د 12 افغان اتلان چې عادي خلکو انتخاب کړی دي په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه کار کوي چې اروپایي اتحادیه هم ورته لیواله ده. د زیاتوي زدزکه په ځنګړې توګه خوشاله يم چې د دې جنتري لپاره خلکو د افغان اتلانو په توګه ډیرای شذ انتخاب کړی دي. دا د دې حقیقت سرګندونه کوي چې شذ څومره هر ورځ د افغانستان لپاره کار کوي او ولې د دوی حقونه مهم دي تر څو ټول افغانان شجوند ولري. ډیرای داسې اتلان ستا چې د کوچنیانو او د کړې استادې توپ کوي او دا زموږ زړه ته نږدې عمل دی. د اروپای اتحادیه د اعلامیه لمخې دغه اتحادیه به د کال په اوږدو کې د افغان اتلانو کمپاین څاري او په افغانستان کې به د اروپای اتحادیه د ټولنیزو رسنیو لالارې پر دغه کسانو خپل توجه متمرکز ساتي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د دفتر د معلوماتو لمخې طیبه خاوري هغه شته چې د لومړي ځل لپاره د ایبي ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل شو. حسین زاده هغه افغان 15 کلن هلک دی چې په محدود وسایلو کې هڅه کوي د پام وړ اختراعات وکړي. متین یعقوبی د کوچنیانو د حقوقو مدافع دی او په 2014 کال کې د سیف د چلډرن ادارې لپاره پر ځکارانه توګه کار کړی. امید شریفی د خپل هنر او رسامۍ لپاره د اداري فساد ستونزې ته د خلکو پام اړوي. نیلوفر رحیمی چې افغان پیلوټه ده هم د افغاني اتلې په توګه پیژندل شوی ده. د کندهار ښار یو اوسیدونکی حکمت الله د کندوز بې ځای سوی کورنۍ ته د خوراک او استوګنې ځای برابر ولو په خاطر افغان اتل پیژندل شوی دی. صابر حسینی هغه افغان دی چې د خپل بایسکل په وسیله د 200 کتابونو کتابتون تر افغان کوچنیانو پورې رسوي. په دغو اتلانو کې یو شزه هم نومول شوی چې د کابل لومړی شزینه کتاب پلورونکی ده. همدارس دینو کسانو افغان شذ خپل اتلان معرفي کړي. یو شمیر نورو افغان شوونکي او هغه کسان چې د شاروالۍ له خوا سرکونه او لارې پاکوي خپل اتلان معرفي کړي دي.
په خبرونه کې مودې سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ګډون د نوي پوځي ائتلاف د جوړې دوه او د غراز د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته د حکومت د اجرایي رئیس پر وینا ډېر تمرکز کړی. او سعودي عربستان د تروریزم په وړاندې مبارزې لپاره د اسلامي هیوادونو د څلور د هیوادونو په ګډون یو نوی پوځي ائتلاف ایجاد کړ. افغانستان هم هغه هیواد بلل شوی چې دغه ائتلاف په کې عملیات کوي. خو د افغانستان د حکومت یو ویند ویل چې افغانستان سره په دغه ائتلاف کې د غړیتوب مسله مطرح شوې وه، خو په دې اړه چې آیا دا هیواد د ائتلاف غړی شي نور بحث ته اړتیا شته.
د ایتلاف په اسلامي هیوادونو کې تروریزم په وړاندې چې افغانستان هم له کلونو سره مخامخ دی د مبارزې د ګړندې کولو په هدف جوړ شوی دی. تروریزم هم هغه مسله وه چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په چین کې د شانګهای د همکاري د سازمان غونډې ته په وینا کې او دغه راز د دې سازمان له ګډونوالو سره په جلا غونډو کې ډېره مطرح کړه. او د مشرانو جرګې هم له حکومت وغوښتل چې په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي غړیتوب لپاره هڅې امتیاز کړي.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.